مازدیګر څلور بجې دي. السلام علیکم دوستانو، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یو بل ساعت خبرونه درته وړاندې کوم. د علي محمود په تخنیکی همکارۍ په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا وی له 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې د خپلو 400 سرتیرو د پاتې کولو پر پلان غور کوي. بلخوا بیا په افغانستان کې د جوړیدونکې مشورتي لوی جرګې د تیارو کمیسیون وایي د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ شوي دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې یو امریکایي مقام وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره اکمالتي لار په بشپړ ډول خلاصه ده. د بنګلاديش شوې خاصې محکمې نن لږ تر لږه 150 تنه عسکر د 2009 کال پاڅون په تړاو په اعدام او په سلګونو نور پوځیان د بند په سزا محکوم کړل، خو په سر کې له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان د سات مهم خبرونه اورو.
استرالیا وایي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې د 2400 عسکر پاتې شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د ازبکستان د اسلامي تحریک دوه افغان غړي نیولې، او د سرپل په کوهستان او ولسوالۍ کې د تیرې شپې رئیس د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته روانه ده. د خبرونو تفصیل. استرالیا وایي چې له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې د 2400 عسکر پاتې شي. په کابل کې د دې هیواد سفیر جان فلیپ نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې اړه له افغان لوري سره مذاکرات دوام لري. ښاغلی فلیپ وویل چې د دوی سرتیري به له 2016 کال وروسته په افغانستان کې حمایوي رول ولري. دا مهال استرالیا په افغانستان کې 1200 سرتیري لري چې اکثره یې په اورزګان ولایت کې میشتي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي چې د دې جرګې د غړو لیست برابر شوی. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کسانو لیست په ژر تر ژره افغان ولسمشر ته د تایید لپاره ودیږي.
دی بلازر او پینځه سوه کسانو لیست بشپړ شوی. لیستونه بشپړ دي، ابا په دا لیست د کمیسیون لخوا نه ترتیب شي، او چې څنګه د کمیسیون لخوا نه ترتیبېږي دا به ولسمشر صاحب ته تایید ته خاطر او د ملاست لپاره به ولسمشر صاحب ته تقدیم شي.
د ښاغلي امین په وینا دغه جرګه چې 2500 کسان به پکې برخه ولري د لړم د میاشتې په وروستۍ ورځ جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د ازبکستان د اسلامي تحریک دوه افغان غړي نیولې. د ادارې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې د ډیورنډ له کرخې اخوا په میرانشاه او میرعلي سیمو کې د تروریستي حملو زده کړې کړي. نیول شوي کسان د میدان وردګو او پروان اوسیدونکي بلل شوي. د یو بل خبر له مخې د سرپل چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د تیرې شپې رئیس د وسلوالو طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ نښته روانه ده. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرؤف تاج نن ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې درې وسلوال طالبان وژل شوي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جنقاله کوزین اوري.
یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار په بشپړ ډول خلاصه ده، او دا په داسې حال کې ده چې په خبري رسنیو کې ویل کیږي پاکستاني چارواکي د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو اړیکو له سره غور کوي. د تیرې جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان حکومت د دغه حمله په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ او وایي دا بل وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زیان ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دوشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ او ګواښ یې وکړ کچېرې امریکا د پیلوټ الوتکو بریدونه بند نه کړي دوی به د نومبر له 6مې اخوا په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د موادو رسولو اکمالاتي لار بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل د ناتو د اکمالاتي لارې په اوږدو کې مزاحمت نشته او د موادو انتقال دوام لري. پاکستان په 2012 کال کې د ناتو ځواکونو په هوایي برید کې د څلرشت سرحدي عسکرو د وژنې په خبرګون کې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته اکمالاتي لار د 2 میاشتو لپاره بنده کړې وه. یو امریکایی مقام وای په تهران کې د امریکا پر ضد د زرګونو ایرانیانو لاریون خی چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکو کې لا هم ژوره بې اعتمادي موجوده ده. د دوشنبه په ورځ په زرګونو ایرانیانو په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت ودانۍ بهر مظاهره وکړه او په دغه سفارت باندې د 1990 کال حملې او اشغال کلیزې ولمانځله. څېړونکي وایي دا کلنۍ لاریون د زیات اهمیت وړ او دا ځکه چې مظاهره کوونکو د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د هغو هلو ځلو مخالفت وکړ چې غواړي له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام لانجه حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې ماري هارف د دوشنبه په ورځ وویل د مظاهره کوونکو ستر شمېر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزو ښکارندوی دی. هارف زیاته کړه موږ ټولو ته ښکاره او څرګنده ده چې دا سخت کار دی او د دواړو هېوادونو ترمنځ د بې باورۍ اوږد تاریخ موجود دی. سوریه ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اخدر ابراهیمی د سوریه د سولې د کانفرنس په نن په جنیوا کې له جګپوړو ډیپلوماټانو سره د جنیوا دوه په نامه د نوو هلو ځلو په لړ کې خبرې پیل کړې. ابراهیمی د روسیې د بهرنیو چارو له معینانو گنادی گاتیلوف او میخایل بوګدانوف او په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر وینډی شرمن سره وکتل. په دې غونډه کې به وروسته د چین، فرانسې او برېټانوي استازي هم ګډون وکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل په جنیوا دوه کانفرنس کې د بشار الاسد رژیم او مخالفان دواړه باید ګډون وکړي. د ویل دغه کانفرنس هدف به په سوریه کې د انتقالي حکومت د هغو پلانونو عملي کول وي چې تیر کال د جنیوا په لومړي کانفرنس کې ورباندې په اصولو کې توافق شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د امریکا د استخباراتي موسسو لخوا د برقي څاراندېښنې باید چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ خبرې ګډې وډې نه کړي. کیری نن په پولنډ کې د خبرو پر مهال وویل د اروپایي مشرانو او اتباعو د څار ادعاوې د ترانس اتلانتیک د سوداګرۍ د نوو خبرو څخه چې په نږدې وخت کې به پیل شي باید په بشپړ ډول جلا وي. خو ادعاو چې وایي د امریکا استخباراتي ادارو د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل په ګډون د میلیونونو اروپایانو ټلیفوني مکالمې اورېدلې د امریکا او اروپایي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړیکو ناوړه اغېز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پولنډ د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل په اروپا کې د ناتو د توغندیو د دفاعي سیستم پلان په مطلق ډول هدف دی. کیری منځنی ختیځ، شمالي افریقا او اروپا ته د خپل یو لسورزنی سفر په دریم قدم کې پولنډ ته رسیدلی دی. د بنگلاديش یوې خاصې محکمې نن لږ تر لږه 150 تنه اسکر د 2009 کال پاڅون په تړاو په اعدام او په سلګونو نور پوځیان د بند په سزا محکوم کړل. دغه پاڅون په تړاو 823 تنه پوځیان تورن دي او ویل کیږي چې د قیام په جریان کې د 250 جګپوړو افسرانو په ګډون 400 تنه ځوړن، شکنجه او ژوندي سوځولي او وروسته تر خاورو لاندې کړي ول. اسکر په قتلونو، شکنجو، دسیسو او نورو جرمونو تورن دي. نور 400 اسکر له څو کلونو نیولې تر عمري بند سزا پورې محکوم شوي دي. محکمې 200 یا تاسو اسکرو ته بلات ورکړ. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه اوس هم د افغانستان د سو مهم خبرونو د هوا حالات.
دا هم پراتلونکو سلر وساتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون د زنیو لویو خارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټي منفي یو، اسمان وریځ او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي یو، اسمان زایزه وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټي 2، اسمان زایزه وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 10، اسمان وریځ او د باران اټکل. وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټي 10، اسمان نیمه وریځ. لملتیا مو مننه.
تاسو آزادی رادیو اورئ. استرالیا ویل 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل سلګونو سرتیرو د ساتلو پر پلان غور کوي. په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ شوي دي. د بلخ ولایت د زراعت او مالداری ریاست مسؤلان په دې باور دي چې دې ولایت د صحرایي الوتونکو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته وخت ورکړی چې د نومبر تر 6 نیټې پورې د امریکا سره د ډرون حملو د بندولو په اړه خبرې او وروستۍ پریکړه ته ورسیږي. په سوچي ښار کې د ژمي اولمپیک لوبه ته څو میاشتې پاتې دي. خو د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترن ضد یو نوی شدید قانون لاسلیک کړی چې یو شمېر انتقادونه پارولې دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو نس پروګرام او ازادي او اوریدونکو اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ. استرالیا وایي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې تر 400 سرتیرو د پاتې کولو پر پلان غور کوي. دا خبره نن سه شنبه په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلپ له آزادی رادیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. پخوا تر دې جرمني هم اعلان کړی و چې غواړي په افغانستان کې خپل 600 تر 800 عسکر پاتې کړي. استرالیا تیره اونۍ په روزګان کې خپل پی آر ټی ولایتي بیا رغونه ډله وتړله. اوس په افغانستان کې 1200 عسکر لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
له جرمني وروسته استرالیا دویم د ایساف ماموریت غړی هیواد دی چې په افغانستان کې له 2014 کال نه وروسته د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو شمیر په ډاګه کوي. جرمني ویلي وو له 600 تر 800 عسکرو پاتې کېدل غواړي، خو استرالیا وایي دوی په افغانستان کې تر 400 عسکرو د پاتې کېدو اراده لري. په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلپ له آزادی راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې په دې اړه له افغان حکومت سره مذاکرات پیل شوي دي. ښاغلي فلپ وویل که امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون وشو، دوی هم د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو لپاره له افغان دولت سره یو تړون لاسلیک کوي. دوی وایي موږ خپل حکومت ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې په 2015 کال او له هغې وروسته تر 400 پورې عسکر پاتې کړي، خو اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي آیا له دې سره موافقه کوي او کنه. خو که یې ومني نو موږ منتظر یو چې له امریکا سره امنیتي تړون وشي او بیا موږ له افغان دولت سره د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو د وضعیت په اړه پر یو امنیتي تړون خبرو ته دوام ورکړو تر څو د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو اساس رامنځته کړو. ښاغلي فلپ ویل استرالیا اوس دې ته آماده ده چې په 2015-16 کلونو کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي. د استرالیا صدر اعظم تیره اونۍ افغانستان ته په خپل سفر کې په روزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو د ولایتي بیرغونه ډله یا پی آر ټي وتړله. خو د دې هیواد سفیر وویل په روزګان کې د دې ډلې د بیرغونې په 5 پروژو به کار تر راتلونکي کال پورې هم دوام وکړي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې 1200 عسکر لري چې اکثره په روزګان کې میشت دي. د استرالیا سفیر وایي د ایساف ځواکونو د پریکړې له مخې ټاکل شوي د روزګان په مرکز ترینکوټ کې موجوده ګڼ ملیتي پوځي اډه هم د روان کال تر پایه وتړل شي. ښاغلي فلپ د افغان امنیتي ځواکونو اوسنۍ مرجوبله د اندېښنې وړ وبلله. ویل چې د چاودنو د مخنیوي په برخه کې باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. دوی استرالیا د چاودنو د مخنیوي په اړه د افغان ملي ځواکونو د روزنې په برخه کې ډیر څه کړي دي. موږ هیله من یو چې په دې اړه نور تجهیزات هم برابر شي. زه موافق یم چې دا یو مهمه مسله ده او افغان ځواکونو ته باید د چاودنو ضد روزنه ورکړل شي او د چاودنو ضد تجهیزات ورکړل شي. افغان دولت وایي له 2014 کال وروسته چې د هر هیواد عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي باید د افغان دولت سره د یو تړون له مخې پاتې شي. د افغانستان او امریکا حکومتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر سر قسمي موافقې ته رسیدلي، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه لویې جرګې ته پاتې ده. دا مشورتي جرګه د روانې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړیږي. ځینې لویدیځو رسنیو ویلي که دا تړون لاسلیک شي نو ښایي د امریکا او ناټو تر 2000 پورې عسکر له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
دا احمد زبیر شمن په رپورټ کې مو واورېدل چې استرالیا وایي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو 400 سرتیرو د ساتلو پر پلان غور کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ شوي دي. د دې کمیسون مرستیال نجیب الله امین آزادی راډیو ته ویل چې دغه جرګه به د لړم میاشتې په وروستیو ورځو کې جوړه شي. د دې جرګې 2500 غړي به په کابل کې سره راټولېږي او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه به وروستۍ پریکړه کوي. معصوم میوند له ښاغلي امین سره مرکه کړې. نوموړي د خپلو تیاریو په اړه ویلي
اولس کټګوریو نه د 2015 کسانو لیست بشپړ شوی. دا له شان له خوانه د دې لیستونه ټول آماده شوی دي. له تر زلمل تصیب شوی او د کمیسیون د خوانه چې د کاندیدان څخه هم باید راشي ترګې ته. په هغه ډول ټول کاندیدان سره راټول شوی دي، لیستونه بشپړ دي. ابا په دې لیست د کمیسیون له خوانه تصیب شي او چې څنګه د کمیسیون د خوانه تصیبیږي دا به ولسمشر سره تایید ته خاطر او د ملاتړ لپاره به ولسمشر صاحب ته تقدیم شي او هغه به هم زر په زر ان شاء الله تایید.
امین صاحب، کوم کارونه دي چې لا هم پاتې دي او د غوړتیا د چې به ژر وسی، یعنی د خند په شکل باندې لا وسم ځنی داس کارونه یا ستچ پاتې دي؟
فضل خدای وي چې هیڅ کار د خند په هیڅ نه دی را پاتې. ټول تخنیکی او لوجستیکی آمادګۍ نیول شوی دي، موږ کاملا تمام مانا آماده یو، ټول میلمانه په پزرای د فار آماده یو او دوی ته منتظر یو چې خیر سره زر په زر کابل ترش.
نو چې بیا کارونه دي زه تر رسیدلې دي او د میلمنو را تک ته سو انتظار یاست، ویلای سي چې کله به لوی جرګه په کوم ورځ به لوی جرګه پرانستل کیږي او کار به پیلي؟
لوی جرګه به د لړم د میاشتې په اخرنۍ ورځ کې دایر شي، خو مشخص تاریخ شاید د خي اخرنۍ ورځ وي، ولی هغه دقیق تاریخ تر اوسه یو سیاسي تصمیم ته ضرورت لري چې د افغانستان ولسمشر به هغه اعلانوي او د کمیسیون له خوانه به هغه اعلان شي.
یو بل ستونزه چې کله کله یادېږي په نور دغه ډول مسایلو کې چې خلک راغوښتل کیږي د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه او قومي مشران یا مثلا د سیمې مشران رابلل کیږي، نو په دې کې ویل کیږي چې انډول په نظر کې نه نیول کیږي، توازن په نظر کې نه نیول کیږي، یوازې سیاسي غوښتنو لمخې او یا د قومي غوښتنو لمخې څخه کسان ټاکل کیږي. دا غلیست چې اوس تاسو ترتیب کړی دی، تر کومه ځای پورې قومي او د خلکو د مشرانو د انډول په پام کې نیول شوی دی؟
تو معیارونه په دې کې په نظر کې نیول شوی دی، تر هغه پورې چې موږ مطمئن شو د افغانستان ولس مطمئن شي د افغانستان اصلي نمایندګان او د ټولو اقوامو نمایندګان دلته شرکت لري. اول معیار دا و چې د ټول افغانستان او د افغانستان نه بهر ولسونه چې دي دا ټول په ولس کټګوري وویشل شي، چې په کې ښځې، مدني ټولنه، مهاجرین، معلولین، معیوبین، پوهان، مثلا د شرعي علوم متخصصین، د حقوقي علوم متخصصین، د ملي شورا غړي، دا ټول پکې شامل. کمیشن خپله په غونډو کې لست یو یو څېړنه کوي په او ګوري چې د کوم ولسوالۍ نه نفر کنه وی راغلی، د هغې ولسوالۍ نه یو مخور نفر دوی را پیدا کوي، بیا معرفي کوي. یعنې په دغه ادرس نه د افغانستان ولس ته ډاډ ورکوم چې د هرې ولسوالۍ نه، د هر اداري واحد نه، او د هر کټګوري او د هر قشر نه نمایندګان دلته موجود.
وسلوالو مخالفینو چې له دې جرګې سره مخالفت کړی دی، د امنیتي مسایلو موضوع هم یادېږي، څنګه تاسو د امنیتي مسایلو په اړه باندې هم تدابیر جدي دي؟ یعنې د غاړه خم اندېښنه لري یا امنیتی مسائل هم حل سوی دی یا پاتې دی په خپل ځای باندې؟
دا لري جواته ده چې د جرګې دایره کې دومره طرفداران لري، ځکه دا ډېر تاریخي شی دی، دومره دښمنان هم اتمن لري، او موږ ورته متوجه یو. د جرګې امنیت به یو ګواښ نه وي، موږ ته ولې لږ زره تلاش او زیات کار غواړي.
د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسون مرسیال نجیب الله امینو چې ازادي راډیو ته د دې جرګې د چمتووالي په اړه ورستي معلومات ورکول.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې
په افغانستان کې د اروپای اتحادیې ټولنې یو مسؤل وایي چې په افغانستان کې پرمختګ او ثبات هغه وخت راځي چې له ښځو سره تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. په عین وخت کې د ښځو چارو وزارت د نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتل تر څو په هیواد کې د افغان ښځو د پیاوړی کولو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه په نظر کې ولري. دا څرګندونې په ټولنه کې د ښځو د رول په اړه په جوړ شوې یو غونډه کې وشوې. نور حال له کابله د مرزي احمد صاحب رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې مسولین په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون مهم بولي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د انتخاباتو او حکومتداري مسول لویس د سه شنبه په ورځ د افغان ښځو د پیاوړي کولو تر نامه لاندې یوې غونډې ته وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي له منځه تلل په دې هیواد کې د ثبات او پرمختګ له راوستلو سره مرسته کوي. ښاغلي لویس په هیواد کې ښځو ته د برابر حقوقو نشتوالی د پرمختګ
افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې دی او په دې برخه کې ډېرې ښې بریاوې لري، خو تر هغه چې د حقوقو برابري په نظر کې ونه نیول سي او د ښځو حقوق مراعت نه سي، سوله نه سي راتلی. دا واضح خبره ده چې ښځې غښتلتیا ته ضرورت لري، چې موږ باید په دې برخه کې هڅه وکړو، خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او د مساوي حقونو نه ورکول په افغانستان کې د سولې د پراختیا پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
And peace that Afghanistan faces.
The اروپای اتحادیې ټولنې له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري کوي. د تاوتریخوالي د پیښو له قربانیانو سره مرسته، هغوی ته د مرکزونو جوړول، همدارس د پیښو قربانیانو ته حقوقي او رواني سلامشورې ورکول، هغه څه دي چې اروپای ټولنې پکې همکاري او مرسته کوي. ښاغلی لویس په خپلې وینا کې ډاډ څرګند کړ چې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغانستان سره د اروپای ټولنې مرستې دوام وکړي. په عین وخت کې د ښځو چارو وزارت له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غواړي تر څو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اوږدمهالې پروژې عملي کړي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د افغان ښځو د پیاوړي کولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډه کې له نړیوالو مرسته کوونکو څخه وغوښتل تر څو افغان ښځو ته اساسي کارونه وکړي.
کارهایشان همیشه کارهایی است که کوتاه مدت است.
د دوی کارونه تل په افغانستان کې لنډ مهاله وي. په لنډ مهال کې یو پروژه پیلوي او ختموي. حتی د پروژې ګډونوال مخترزي او وای چې زه اوس بسواده یم او دا کار ما زده کړی، ما سره مرسته وکړی. مخته د زمینو برابرول ډیره ستونزمنه خبره ده. په دې خاطر زه لیوالتیا لرم اوږدمهاله پروژو ته چې درې کاله یا پنځه کاله وي چې په ترس کې یو کس په خپل ځان بسیا شي.
تر دې مخکې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې اعلان کړی و چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د رول د پیاوړي کولو لپاره 200 میلیونه ډالره ځانګړي کړي دي. د ادارې ویلي وو چې د ښځو د رول د پیاوړي کولو لپاره یو 15 کلن پلان برابر کړی دی. خو بلخوا ځینې کتونکي هم وایي چې د ښځو د پرمختګ لپاره اکثره کارونه یوازې په پلازمینه کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې کیږي او یو شمېر ولایتونه او لرې پرتې سیمې ترې بې برخې دي.
د بلخ ولایت د زراعت او مالداری ریاست مسؤلان په دې باور دي چې د دې ولایت د صحرایي الوتونکو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي او دا لړۍ هم همدا ریاست په لاره اچولې ده. د دې ریاست مسؤلان وایي داسې الوتونکي هم روزلي چې یوه هګۍ په مرکزي آسیا هیوادونو کې 3000 ډالره بیه لري. مجیب الرحمن حبیب زیپې له مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ ولایت د زراعت او مالداری ریاست مسؤلین په دې باور دي چې د دغه ولایت د صحرایي الوتونکو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي او دا لړۍ هم یاد ریاست په لاره چولې ده. د بلخ ولایت د زراعت رئیس کاتب شمس ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې په دې وروستیو کې د زراعت ادارې خپل ډیر پام دې ته اړولې چې بیرته څرنګه صحرایي الوتونکي او هغه مرغان چې د ځینو مختلفو لاملونو بل خصوص د کورنیو جګړو له امله هیواد څخه تښتېدلي دي بیرته احیا کړي. نوموړي د ازادي راډیو د سوال ته په ځواب کې چې څنګه اولې دا صحرایي الوتونکي له هیواد څخه وتښتېدل داسې وویل.
په ناګاه حیوانات وحش جنګلات
عموما د صحرایي مرغانو او الوتونکو پټنځایونه ځنګلونه دي چې د تیرو جګړو له امله زموږ اویا تر 80% ځنګلونه وران شوي دي او همدا یې لامل دی. دا چې د بلخ ولایت د کرهنې ریاست په دې برخه کې چې وکول شي د خودسرو ښکارونو مخنیوي وکړي کوم مشخص پلان په لاس کې لري یا نه، په اړه یې کاتب شمس وایي.
دولت با یک فرمان
د ولسمشر د فرمان پاس اس پټول هوا کې ښکار باندې بندیز لګول شوې دي. د دې ترڅنګ چې په بلخ ولایت کې د موجوده ځنګلونو څخه ساتنه کوو، د نوي ځنګلونو د جوړولو په برخه کې هم کار روان دی. دلته په بلخ ولایت کې مهاجر الوتونکو هم موجود ول چې اوس لامنځتللی او یا هم پکې کم اختراغه خو د بیا هیا لپاره یې کار روان دی.
اقدامات صورت گرفته.
شمسوی د بلخ ولایت په هغه ولسوالیانو کې چې لمنځنه یا سیاست را په ګډه پوله کې پرتی سیمې دي، د دودوغ په نامه داسې الوتونکو شتون لري چې یو هغه د مرکزی آسیا په هیوادونو کې په 3000 ډالرو پلورل کیږي. د وویل ډیرای دا ډول الوتونکو په شورته په او کالدار ولسوالیانو کې چې له اموسین سره پرتی سیمه ده موجود دي. د بلخ ولایت د زراعت ادارې مشر وایي چې ډیر شمیر بهرنی سوداګر او بل خصوص د متحده اماراتو کمپنیان د صحرایي الوتونکو د بیا هیا لپاره دلته پانګونه ترسره کوي. د یې پاړه زیاته کړه. یو عربي کمپنی د چې د زراعت ادارې په همغږۍ سره خپل فعالیت په تازګۍ سره پیل کړی. په امیري خارګوټي کې زموږ څخه څو جریبه ځمکه د الوتونکو د روزنې لپاره اجاره نیولې ده او د دودو الوتونکو په روزنه مصروف دي او داسې دانه ورکوي چې په خوړلو سره یې څومره چې لرې لاړ شي بیرته خپل فار ته راګرځي. د بلخ ولایت د کرهنې ادارې مشر وایي چې پخوا په بلخ ولایت کې داسې سیمې هم موجود وې چې ټول ځنګل و، خو اوس د خلکو د بې پامۍ له امله په کرهنیزو ځمکو بدل شوي او کښت پکې ترسره کیږي. د بلخ ولایت د کرهنې مسؤلین وایي چې د صحرایي الوتونکو او مرغانو د ښکار مخنیوي په خاطر مختلف پروګرامونه په پام کې نیولې دي او په ښکار یې بندیز لګولی دی. د وایي دا ډول الوتونکو د ښکار په صورت کې به لاملونو سره قانوني چلند ترسره کړي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
و امریدل چې په بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي چې د هغه الوتونکو لپاره به لازم ساتنې لپاره به لازم اقدامات ترسره کوي چې لوړې بیې لري او د غراز هګۍ هم په لوړه بیه خرڅیږي. د خیبر پختونخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت ته ویلي چې د نومبر تر شلمې نیټې پورې د امریکا سره د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د درولو په اړه یوې فیصلې ته ورسیږي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د مشال د څنګې د خبریال خالد خان رپورټ ته.
دا خیبر پختونخوا حکومت د ګل په ماخام دا یو قرارداد په لارې د مرکزی حکومت نه وغوښتنه وکړه چې شلم نومبر پورې د قومي مشرانو یو غونډه راوبلي د ډرون بریدونه او د ناټو سپلای بندولو دپاره یو تګلاره جوړه کړي، ګنی بیا به صوبایي حکومت خپل فیصلو کې آزاد وي. صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې هغه به د پېښور په لار ناټو سپلای بندوي او هم په دغه حق له د پښتون خوا حکومت د صوبایي سملې غونډه په دې غرض را بللې وه چې د ناټو د ګاډو لار نیولو دپاره یو قرارداد منظور کړي، خو بیا واکمن ګوندونه دومره د مصلحت ښکار شو چې د صوبایي سملې دغه غونډه د خپل وخت نه درې نیمې ګنټې وروسته پیل شوه او صرف دغه یو قرارداد یې په اتفاق سره منظور کړو چې د حکومت د اړخه د اصلاحاتو صوبایي وزیر شاه فرمان وړاندې کړو. صوبائی اسمبلی په اتفاق سره د پاکستان وزیر اعظم نه غوښتنه کوي چې د قومي مشرانو یو غونډه په سمدستي دوګه راوبلي چې د خبرو اترو پروسه په مخ کې بوزي او د ډرون بریدونو بندولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي او د ناټو سپلای لار نیولو لپاره وړاندیزونه راوړي او کچر شلم نومبر 2013 کال پورې دغه وړاندیزونه باندې عمل اونشي نو بیا به مونږه نوې تګلار خپلولو کې واکمن یو. صوبائی اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او پاکستان مسلم لیگ نواز پارلیمانی لیډر سردار مهتاب احمد خان وویل چې عمران خان او صوبائی حکومت صرف سیاسي ګټې کول غوښتل، ګنې دغه کار یې یو انتظامی حکومت باندې هم کول شو.
یہ صوبائی حکومت کا اپنا اختیار تھا، وہ ان کو اختیار استعمال کر لیتے.
دا خو دا صوبائی حکومت خپل اختیار ہو، کچر دوی خپل اختیار استعمال اول غوښتل نو کول شو. دوی سره خو انتظامی اختیارات هم شته دي، د دې لپاره د اسمبلی نه اجازت ضرورت نه او دوی خو خپل هم دغه کار کول شو.
صوبائی اسمبلی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اختیار خود استعمال کر سکتے ہیں.
دا شان دا عوامی نیشنل پارٹی پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک اول چې اپوزیشن په مکمل توګه د تحریک انصاف مرسته کوله خو په عین وخت د خپل خبرې نه رستو شو.
په داسې حال کې چې په سوچي ښار کې د ژمی اولمپیک لوبو ته څو میاشتې پاتې دي، د روسیې ولسمشر د تروریزم ضد یو سخت قانون لاسلیک کړ، خو انتقاد کوونکي وایي دغه قانون د ستالین د دور یاد تازه کوي. نور تفصیل له سلطان محمد سرور څخه اورو.
انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوی قانون چې د شمالي قفقاز په سیمه کې د بغاوت د ځپلو لپاره تصویب شوی د ستالین د دوران پالیسی راژوندی کوي چې خلکو ته به یې په ډله ییزه توګه سزا او براءت ورکاوه. له دغه قانون سره سم چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ لاسلیک کړ، کوم کس چې د تروریستي عمل مرتکب شي نو د هغه نږدې خپلوان او آشنایان هم باید د دغه عمل مادي او معنوي زیان پرې کړي. دغه قانون چارواکو ته صلاحیت ورکوي چې د مشکوکو یاغي جنگیالیو د ملګرو او خپلوانو جایدادونه ضبط کړي او هغه کسان چې د تروریستي فعالیتونو لپاره روزنه ترلاسه کړې وي هغوی هم تر لسو کلونو په بند محکوموي. مایر بیک واچاګایف د جیمز ټاون په مؤسسه کې د شمالي قفقاز د مسایلو کارپوه وایي، دا مطلق عادي نه ده، دا د 1913 کلونو زمانې ته ستنېدل دي، هغه مهال چې ستالین د جرمونو ډله ییز مسؤلیت تاییداوه. یو ځل بیا د موږ سروکار دې ځای ته ورسېده چې پوتین خپل ځان د ستالین او د هغه د دوران ملاتړی ګڼي. دغه نوی قانون په داسې حال کې تصویب شو چې د روسیې په سوچي ښار کې د ژمي اولمپیکو لوبو ته څلور میاشتې پاتې دي. سوچي ښار د شمالي قفقاز د ناکرار سیمې څخه یوازې 200 کیلومتره لرې پروت دی. د دغو لوبو په مهال د تروریستي بریدونو د پیښېدو اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د شمالي قفقاز یوې انتحاري ښځې ځان په ولګوګراد ښار کې په یو بس کې والوزاوه او شپږ کسه یې ووژل، دېرش کسه نور په دغه برید کې ټپیان شول. چړونکو وایي دغه نوی قانون چې د ولګوګراد لبریده مخکې پارلمان ته وړاندې او له دغه پیښه وروسته په بیړه تصویب شو په شمالي قفقاز کې د کرملین د شدید چلند یو برخه ده. د رویټرز خبري آژانس وایي روسي چارواکي د محافظه کارو مسلمانو ښځو ډي ان ا هم د دې لپاره معاینه کوي چې کچیر دوی انتحاري برید کوونکي شي نو ژر وپیژندل شي. دغه نوی قانون چې جمهور رئیس پوتین د یکشنبې په ورځ لاسلیک کړ او د تروریستي جرمونو د مرتکبینو نږدې خپلوان او آشنایان هم ګرمګنی په واقعیت کې د هغه یو قانون تقلید دی چې د چچنستان مسکو پلوي جمهور رئیس رمضان قادیروف یې له کلونو راهیسې په دغه جمهوریت کې تطبیقوي. د شمالي قفقاز د مسایلو کارپو مایر بیک واچاګایف وایي د دغه قانون د تطبیق په نتیجه کې په چچنستان کې سوله او آرامي ټینګه شوه او دغه جمهوریت نسبت انګوشتیا او داغستان ته د سیمې له ټولو سوله ایز جمهوریت شو. ولادیمیر پوتین تصمیم نیولی چې د چچنستان د جمهوریت تجربه په ټول شمالي قفقاز کې تطبیق کړي. د دغه قانون مقصد تقریبا په کامل ډول د شمالي قفقاز وسلوال جنگلی دی. وچګایف زیاتوي چې دغه قانون ځکه مبهم دی چې د خپلوانو او نږدې آشنایانو مفهوم د چچنستان په څیر اسلامي هیوادونو کې کېدای شي ټولې قبیلې ته شامل شي. چلونکي وایي دغه نوی قانون څرګندوي چې مسکو د سوچي اولمپیکو لوبو مخکې د شمالي قفقاز د یاغیانو خلاف شدیدو مقرراتو ته مخه کړي.
دوستانو څلور نیم بجې شوې د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو نیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو ورې خو اوس لجنقال کوزینه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې د ازبکستان د اسلامي تحریک دوه افغان غړي نیولې دي. د ادارې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویل نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د ډیورنډ له کرښې اخوا په میرامشا او میرعلي سیمو کې د تروریستي حملو زده کړې کړي او بیا افغانستان ته راغلي. د کندهار چارواکي وایي امنیتي ځواکونو نن په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو کس چې غوښتل ځان وژونکي حمله وکړي هدف ته رسیدو مخکې په ډزو وواژه. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیارو کمیسیون وایي د دې جرګې د غړو لست برابر شوی دی. د دې کمیسیون د دارالشام مرستیال نجیب الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو لست به ژر تر ژره جمهور رئیس کرزي ته د تایید لپاره واستول شي. راپورونه وایي په ایران کې 12 نور کسان د بیلابیلو جرمونو له امله اعدام شوي. خبری رسنۍ وایي د جنوب ختیځ ولایت کرمان په دوو زندانونو کې شپږ تنه بندیان د دوشنبه په ورځ اعدام شول او یو کورد ټبر ایرانی په کردستان ولایت کې اعدام شوی. له دې مخکې 15 تنه په کرمانشاه ښار کې اعدام شوي ول. یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار په بشپړ ډول خلاصه ده او دا په داسې حال کې ده چې په خبری رسنیو کې ویل کیږي پاکستانی چارواکي د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو اړیکو سره غور کوي. یو امریکایي مقام وایي په تهران کې د امریکا پر ضد د زرګونو ایرانیانو لاریون خي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکو کې لا هم ژوره بې اعتمادي موجوده ده. سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اخضر ابراهیمی د سوری د سوری د کانفرنس په نن په جنیوا کې له جګپړو ډیپلوماټانو سره د جنیوا دوه په نامه د نوو حل زلو په لړ کې خبرې پیل کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د امریکا د استخباراتي موسسو لخوا د برقي څار اندېښنې باید چې د امریکا د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ خبرې ګډې وډې نکړي.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سانو د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو بشري حقوقو او ازادي او اوریدونکو ته څنګه شوې ده.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. دا د یو ځل بیا مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. قدرمنو په دا خبرونه کې د میراث حق ته د خزو لاسرسي باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میستون د سیمایز دفتر د خزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ برخې مرستیاله اغلی فتنه قریشی را سره ملمه ده. فتنه صاحب ستړي مشي
مننه.
د لومړی پښتنې په توګه راته وای چې په شرعی قوانینو کې د خزو د میراث په اړه تراغلی
د خزو د میراث په حق له سورۃ النساء یو مکمل سورۃ قرآن کریم کې راغلی ده چې دلته د خزو په اړوند چارو ځینې حقوقي مسایل او په خصوص د میراث لاسرسي حق ټول توضیح شوی ده او ټول وضاحت ورکړل شوی ده چې خزه لکه څنګه چې نارینه د میراث حق برخمن کیږي خزه هم حق لري چې خپل میراث ترلاسه کړي.
بله
څنګه چې په قرآن کریم کې راغلی ده چې څنګه چې نران کولی شي چې خپل میراث تر حق ترلاسه کړي، نو خزینه هم همدارنګ په قرآن کریم کې ورته واضح حق ورکړل شوی ده، او په صورت نساء کې توجیه ورته ورکړل شوی ده، او په صورت البقره کې هم راغلی ده. نو ځکه د ښځه حقوق کاملا په اسلام کې ثابت دي، او د اسلام دین د ټولو د ښځو حقوق هغه کې ملاتړ کوي.
بله مننه. کوم کسان چې ښځو ته د میراث حق نه ورکوي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون په دې حق له څه حکم کوي؟
هغه کسان چې ښځو ته د میراث حق نه ورکوي، په قانون کې، په مدني قانون کې هم توجیه شوی ده، او د سرنګ د نافذه قوانین چې په کشور کې هم د اوسه تطبیق کیږي او حکمیت لري، په دې اړه سرګند خصوصا د ښځو د تاوتریخوالي قانون په دې کې په دې درېشم ماده کې راغلی ده چې هغه سړی چې د ښځه حق نه ورکوي، سربیره پر دې چې مجبور ده چې د ښځه حق ورته بیرته ورکوي، په یو میاشتې تنفیذي قصیر حبس کې محکوم کیږي.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه دوام لري، او سیوالنده وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشال سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو ولا یا په تاسو ولا
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وګو باندې بس
ولا فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
بیا هم خراغلی. په افغانستان کې د ښځو د میراث حق ته څومره پام کیږي؟
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو په حقوق کې او خصوصا د میراث د لاسرسي حق ته هیڅ توجه نه ده شوی. هغه مر چې موږ حق قوانین لرو، ډېر زخت حق قوانین چې د ښځو ملاتړ کوي، حمایت کوي، قوانین شته، متاسفانه د پلی کېدو وړ نه ده. او کله چې یو ښځه غواړي چې خپل حقوق غوښتنه وکړي، نو د کورنۍ تاوتریخوالي سره هغه کېږي مخامخ کېږي. که چیرې یو ښځه کندې شي او میلای مرشی، نو کولای شي چې د اساسي قانون په اساس او د مدني قوانین په اساس او د نورو نافذه قوانین چې د ښځو د حقوق ملاتړ کوي، لکه د قانون منع خشونت یا د ښځو تاوتریخوالي منع قانون او سرنګ د مدني قانون حمایت کوي، نو کېدای شي چې دغه ښځه خپل د میراث هغه وکړي، میراث مطالبه وکړي. اما متاسفانه چې کچیر دغه ښځه کند وي او دغه مشکلات هم ډیره مالی مشکلات سند سره مخامخ کیږي، او غولي چخپل حقوق ترلاسه کی، تر سوچ د غولي چخپل حقوق ترلاسه کړي او غوښتنه وکړي، نو په کورنۍ کې ورسره خطر چلن نه کیږي، تو تاریخوالي دیر کیږي، او د خزه په بیلابلو لاملونه کې مجبور کیږي چې تخپل د حق نه غو کې سر کې پټ کړي یا خپل د حق نه منصرف وشي، او کیدای شي چې د ته هیڅ اصلا اجازه ورکنه ورکل کیږي چې ورشي یا خپل حقوق د عدلی او قضایی چارو ته بلند کیږي او خپل حق مطالبه وکړي.
بله.
او سرنګ چې تاسو ته معلوم ده، د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او خصوصا د ښځو د ملاتړ حقوقو حق ډیره مونږ ډیره کوښښ کوو چې د ښځو چې د ستونزو ته مخامخ کیږي او هغه قضایا چې د میراث حق پکې راغلي ده، او د ښځو مونږ ته شکایت کوي، خپل رسمي شکایت را وړاندې کوي. کېدای شي چې مونږ د مثال کې د ښځو کندې وي که پیغله وي، نو خپل میراث غوښتنه کوي، مونږ د کورنۍ غولو ورسره خبرې کوو، میان جګرو کوو، خبرې کوو. کېدای شي چې دوی د قوانین له کبله هغه وکړي، د ښځو حقوق قبول کړي او ورته ورکړي، او کنه شي بیا به رسمي چارو ته چې راشي یا عدلي او قضایي مراجع ته، هلته هم ډېره ستونزې ته مخامخ کیږي. څرنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، سارنوالان او د قاضي صاحبان داسې عادي سالیان نه دي چې یو ځل ښځه دلته لاړه شي، عدلي او قضایي چارو ته لاړه شي چې خپل اختر لاسه کې، نو ډېر ستونزه ته مخامخ کیږي چې تاسو په اسانی نشي کولای چې خپل حق ترلاسه کړي. متاسفانه موږ ښه قوانین لرو خو تطبیق کېده یې ډېر مشکل خبره.
بله، ډېر مننه. اغلی قریشی، ولی اسلام د نر لپاره دوه برخې او د ښځې لپاره یوه برخه ټاکلې ده؟
ډېر مهمه سوال ده. سرنګ چې تاسو ته معلومه ده، مخکې مو ویل چې په سوره البقره او سوره النساء کې ټول مسائل چې د ښځو پروند معلومات ورکړي، دا آیتونه سرګند دي او خامخا معلومات توجه بچیگان لری په فقه کې هم صراحت لري، په حدیث شریف کې هم راغلی ده، او زمونږ په نافذه قوانین په خپل ایوات کې هم څرګند لري. خو دا ډیره واضح خبره ده، زخت داسې دینه ډیره ناوړه استفاده کیږي. ځینې خلک داسې استفاده کوي وایي چې هغه کسان چې وایي چې اسلام بشپړ حقوق ښځې ته ورکړی ده، نو څرنګه همدغه سوال دلیل ګرځي چې وایي د څرنګه چې په اسلام کې ښځو ته یو برخه او سړي ته دوه برخه ورکول کیږي. د دې اصلي دلیل داسې ده چې قرآن کریم د ټولو لپاره یو داسې مکمل قانون ده چې تر څو چې انسان ژوندی وي یا مړه کیږي د قانون ترسره کیږي او عدالت پکې تطبیق ده، هم تام د ټولو لپاره راغلی ده، د ټولو بشریت لپاره. نو په دې کې توجیه داسې ده چې په شریعت کې هغه سړی چې کار کوي تر څو چې دا پیغله کده خزه مونږ داسې مثال ورکړو، کده خزه پیغله وي خپل پلار کور کې اوسیږي تر څو چې دا واده نه ده کړې ده، نو پلار یې مجبور ده چې ورته نفقه ورکړي. تر څو چې دا واده شي نو پملا یې مجبوره ده چې ورته نفقه ورکړي. دغه د ازدواج مصارف چې مونږ داسې د رسم رواج په توګه د ټولو د سلې په غاله ده دا ورته ورکول شي. نو بل خبره داسې ده چې په ازدواج په وخت کې مهر ورته ټاکل کیږي، بیا فصل دین میراث ورته ورکول کیږي، او کدی شي چې دا خزه باسواد وي، که چیرې باسواد وي خپل کولای شي چې کار وکړي. نو په اسلام کې داسې زخته حقوق خزه ته ورکړي ده چې کده خزه په بیرون کې کارم کوي نو هیڅوک ورته اته د دې میله په دې حق نه لري چې د دې هغه معاش یا د دې دسموز یا د دې پیسې د دې نه بیل د اجازې نه واخلي. او بل خبره داسې ده چې دا د خزه چې د هم میراث اخلي، نفقه د میله په غالوي، هم خپل ملکیت ترلاسه وي، هم د د زواج مصارف چې هغه د ضرورت شته د چې کور او شیان ورته برابر وي هغه د میله په غالوي، نو خپل محرم واخلي. نو د دې تاسو وګوري او مقایسه وکړي، نو د خزه او زیورات مرته واخلي. زیورات خپل یو پانګه ده په کورنۍ کې، ډیره یو مهمه پانګه ده. که دم ټول مونږ ورسره غو کو نو په دې کې رسیدو چې د اصل تعادل کاملا رعایت شوی ده، او د خزه حقوق ډیریږي برخلاف د نارینه حقوق کمیږي. د دې خاطر چې دم مجبور ده چې هم د زواج مصارف ورکړي، هم د خپل د خزه مهر ورکړي، هم میراث ورته برخمن کیږي. میراث هم مجبور ده چې چیرې میراث ماتو شي نو هغه شي مرشي، نو د دې میراث هم ورته خزه ته پاتې کیږي. نو له دې خاطر زه فکر کوم چې عدالت کاملا تامین شوی ده، او خزانه د دې نه لږه او کوي نو استفاده کوي.
بله بله، ډیر مننه کوم اغلی فتانی قریشی چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه.
قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر پایه مور سره ملتیا وکړه. د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هم دومره، تاسو د ازادي رادیو نور خبرونه په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 واوري. زه درنه اجازه غواړم، خو وخت ولرئ.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر تعلیمي ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا ورزو کندهار ته. په دې ولایت کې د برېښنا د نشټوالي او کموالي ستونزه د برېښنا د شرکت له رئیس سره مطرح شوې ده.
پوسوس خزمور ډیره توقع ده چې دغه برق د لین پر برابر باندې ډیر همکار او متوجه وسی.
د برېښنا شرکت رئیس وایي اکثره وخت د جګړې پر مهال د برېښنا هغه مزي یا لینونه پرې کیږي چې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه کندهار ته غځېدلي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام ستاسو په ټلیفوني پیغامونو سره پیلو. اوریدونکو په تیرو ورځو کې پر خپلو تعلیمي ستونزو خپل پیغامونه ثبت کړي دي، او له ازادي رادیو څخه یې د خبرېدو هیله کړې ده. وګورو چې دوی په دې برخه کې کومې جدي ستونزې لري.
زه د لغمان ولایت ولسوالۍ اوسېدونکې یم. سنگر اوسېدونکې یم. مونږه وزارت ماده غواړو چې زموږ مکتبونه خوشي کړي. مونږ ته طالبانو مکتبونه بس بند کړي دي، مننه.
زه سمیع الله حلیمی چندر د پکتیا د تمکنی او د علي لیسې استاد یم. زما غوښتنه د پوهنې وزارت څخه دا ده د پکتیا د علي درملین څخه پارې شوي یو، خو زموږ ماشونه تر اوسه پورې نه دي لوړ شوي. ما هغه شپږ زره درې سوه افغانۍ دي. دا شپږ زره درې سوه افغانۍ زموږ لپاره هېڅ کفایت نه کوي. کوم معاشو باید لوړ شي. حد اکل 15000 افغانۍ پورې خو شي، که 15000 افغانۍ پورې نه کېږي د 10000 افغانۍ پورې خو بد شي که نه. سمکنیا او په رساله کې د معرفت یو څو مشخص خصوصون دي تاسو باید بیان کړم. لومړی د سمکنیا په لسی کې د یو لپاره یو تا د خراب د تروسه پورې چا نه لري جوړ کړی. دوهم د سمکنیا په لسی کې د لمنځ لپاره جماعت نشته، هیڅوک هم نه خوري.
د ننګرهار ولایت چین ولسوالۍ عبدالخیلو انځر د قریې نه عبدالخیل ابتدایي ښوونځي سرمعلم محمد نور زحمت درکوم. دا زموږ ښوونځی په دیارلس شپږ اتیا کال کې تاسیس شوی دی. تر اووم ټولګي پورې ارتقا کړې ده او تر نن ورځې پورې تعمیر وادي کېږي او موږ ته اوسه پورې تعمیر نه دی جوړ شوی. محترم وزیر صاحب ته هیله کوو د معارف چې زموږ د شاګردانو د سرپنا غم وخوري. دا به
نقول عام لهلمن ولا تخم فهلمن ولا كي مبدا د معارف څنګه لوي عندي یو دا غچې د معارف کتابونه په بازار کې سیج او بل دا غچې باید دا د معارف کتابونه مخنیوي دولت کې په بازار کې خسیر به په بازار کې خرڅ نه کیږي.
عمر رحماني له ګردې څخه وقتنا د تعطیلات د وزیر څخه دغه دا چې موږ معتلین د پکتیا پانتون د لیلې نه لرو او بدلې څه ورته یا بدلې څه هم وزیر قانونی اجرات وکړي. وسلام
ټول افغانانو نه غواړم چې تعلیم وکړي. په افغانستان کې د اوسنۍ ستونزو نه که غواړه چې خلاص شو نو یوازې او یوازې د تعلیم په مټ کولی شو چې موږ خلاص شو.
دلته د خوست ولایت کې چې کوم لیسانس ښوونکي په لومړي ځل ځان رسمي کې هغه بیا یو څه ستونزې لري چې هغه د جملې نه واده هم ده چې دوی ته تر میاشتو ماشونه په دې نه راځي چې دوی ته د وزارت څخه د رسمیتو مکتوب نه وي راغلی او دغه د رسمیتو مکتوب تر شپږو اوو میاشتو پورې وځنډېږي او په دې شپږو اوو میاشتو کې په هیڅ ډول معاش دوی ته نه ورکول کېږي. هغه څوک چې 2000 یا 3000 افغانۍ خاصو کمیشن کارانو ته ورکي هغه ورته په دوروزو کې راوړي.
قسم خان د غزنی ولایت امن ولسوالۍ څخه د بنت ولسوالۍ کې مې 2015 کال راهیسې مکتب د وسلوالو لخوا تړل شوی دی او معلمان او کوم افراد چې د معارف په برخه کې قرار لري له هغو راهیسې کوم چې مکتب بند شوی معاشونه اخلي او مکتب بند دی.
سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا څمکنۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنې په عني وزیر څخه دا ده چې د افغانستان د لاسو ښوونکو مسونه 6300 افغانۍ دي. په دې 6300 افغانۍ باندې د کور مصارف نه کېږي، ډېر کم دی. دا مسونه حد اقل چې 1000 افغانۍ پورې درلوړ شي.
زه محمد خالد تسل د پاکستان د لاهور د ښار نه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. دلته په هزار د سکالرشپ سټوډنټ یم چې لاهور ته راغلی یم د افغانستان له لارې. یو کال کېږي د پاکستان حکومت چې دی موږ باندې سکالرشپ بند کړی دی پته نه لګي څه وجې نه، او موږ دلته د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. غواړو چې زما پیغام او زما دا مسیج چې دی دا لوړو مقاماتو ته ورسوي تر څو هغوی د پاکستان د هایر ایجوکیشن سره او همدارنګه فارن افیس سره هغوی په تماس کې شي چې زموږ دغه مشکل حل کړي.
کندهار ولایت د رسا ولسوالۍ څخه خبر کوم. مرم دا مشکل چې دی د تعلیمات اسلامي او سره دي چې دغه مرکز کې کابل کې زموږ د اطلاعنامې یا کوم د کنیابان ته دغه نه دي ورسېدلي. د یو میلیون کړه هیله کوو د سره سمافون چې دغه د کابل کې د مرکز مشر دغه ته هیله کوو چې زموږ اطلاعنامې ورکړي.
پر تعلیمي ستونزو مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. دغه پروګرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. اوس هم ورځو کندهار ته. په دې ولایت کې خلک وایي چې بیلابیلې ستونزې لري. مخکې تر دې چې د برېښنا د کموالي او نشتوالي پر ستونزه د دوی پیغامونه واوري، د دوی پر نورو ستونزو ځانونه خبرو.
د انتخاباتو د خپلواک میسون کار او فعالیت بالخصوص د کندهار په سر بر تجزیږم. د کندهار ولایت مشاهده کوم ډېر کمزوري دي. هغه په دې معنا چې د دوی مخکې قاتل کولو مرکزونه دونه محدود وو چې یو سړي لا دا اقرار په خوله ماته وکړي چې ماته په درې ورځې نوبات نه دي رسېدلي. د یوې خوا د دوی دومره سوسوالي او د بلې خوا په بله معنا د دوی دومره سوسوالي چې خلکو ته یې عامه پوهاوی تر هغه کچې رسولی دي چې زه نن په ښار کې د یو عادي کس سره ولاړم. البته څلور پنځه کسان دي ولاړ نو ما ویل تاسې کارت پېژني؟ دوی ویل کارت څه شی دی؟ ما ویل د رایې ورکولو کارت چې تاسې رایه ورکوئ. مالول کاتونه نور کوي دیول پلان کینه پر مشتو ولې چې اسات دغه نو تخریب کوون کې اشخاص او چې نه پلیز خلک کاتونه وکي او مشته ویل چې تیس بسرونه خریوي بیا تیس تکات پر کوي نو د انتخابات پر کمیسون باندې زه نیوکه لرم او په مهرباني سره ورته وایم چې خاص دغه ډیر کمزوري دي هم په هوایي محیط په خلکو کشتون نه لري.
زه معصومی د کندهار ولایت څخه د انتخابات د خپلواک کمیسیون څخه مې په غوښتنه دغه ده چې د کندهار په ولایت کې دغه د رای د راجستر مرکزونه لږ دي چې بیا د ټوله کندهار په سطحه دغه مرکزونه چې په کندهار ولایت کې شتون لري دا بسنه نه کوي چې هره ورځ و هر مرکز ته ورسو د ډېر بیروبار وه او خلکو د ډیروالي له امله موږ نشو کولی چې کاټونه جوړ کړو.
جل محمد خبرې کوم د کندهار د ولایتو څخه. زما د کندهار د ښاروالو څخه دا غوښتنه ده دغه د سرپوزدي څخه چې بیا درته له خانه پورې کوم سړک غځېدلی دی میربازدار تیري په اوسو کوم په دغه لارې باندې دغه سړک تېر شوی دي. دا سړک بالکل اوس د مخ د دغف حالاتو کې دي چې د معبن څخه ولاړ شي ځای ځای کندې پکښې جوړې شوي دي کندو کفار دی اوس دا ښاروال صاحب وزارت توجه وکړي دغه سړک یو مرامت دي ورو چې اوس خبرونې مصرف دغه نه پر راځي زر جوړېږي او که چېرې توجه ورته ونه کړی شي دا سړک ته دا سړک نور هم د مابین څخه ځي بیا خو د جوړېدلو بیا یې راغته لرې خبره ده د امکانه څخه لرې خبره ده چې بیا د دوی دوباره جوړ کړي. کندهار د ولایتو څخه پیغام پرې ځمه د کندهار د ښاروالو څخه موږ دغه سیلو امید غوښتنه کوو چې دا د میر بازار سړک سرپوزې څخه چې بیا درجله خانه پورې غځېدلی دی د میر بازار سره تېر شوی دی دغه سړک بالکل د خرابېدو په حالاتو کې دی ورځ تر بلې خرابېږي که ښاروالۍ فکر پام ورته ونه کړي دا سړک په بشپړه توګه باندې د بین څخه ځي.
زما ابلا د معروف ولسوالۍ سره خبره کوم. معروف روډ چې نیمه جوړ شوی دی نیمه پاک دی زموږ دا هیله ده چې دا جوړ شي. موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو.
زه زباري د افغانستان ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته لیږم. له ټولو جواب سره خوښ یم چې کوم د پروګرام په ولسوالۍ کې د لوړې بند په نامه یو بند دی چې منظوري سره ده او دوه کار مکه سره سره ده او ساتل کېږي بیا په خو میډیا کې اوس کارا سوچي کم دغه بند مستو او اوس بیا نه د بند درخصان شي سا کدا بند رغسان ور سره ته وټر سي او په سر کې د نیو پیسا د خاطر تر ځکه لاندې سي زرو بولاندې سي او دا به ډیر غره خرګو ته به فائدہ جمع اخی.
متکرانه چې موږ د هغه قانون د اجازه کوو چې قانون باید پلي شي او دا هم مهمه ده چې باید قانون پلي شي. کومه اوس ترافیک یو موټر چې ګر عمر پر خلکو باندې دا هني او چې او انتقادات کوي چې شاریان قانون نه پلي کوي هي څل تلویر تلویر یا پلیټ کې ترافیک یو لوړټړی چارواکی ناسو او په دې کې گرفتاری موټر چلاوه او د موټر چلولو په وخت کې ټلیفون غواښته نیولی وو. نو زما ارزو دا ده چې لومړی قانون دی خپل ځان عملي کړي او بیا قانون عام خلکو ته متوجه.
ما نو د دې کندهار ولایت مشردم کوم. دولت سمور دا خواهش درو چې دا برخ سم کې او د بیا رغونې کارونه چې په کندهار کې بخښه ټاپه ولاړ دي. ګر د چریانې ولشتان دغه صدق دي د لوش صدر ته اند دی. ګر دروازه سړک دی دغه سړک په پرتی چې بخښه د برښنا کوټ د فلو دی. ګر دروازه په دغه سړک خو دی به جوړ کړی وای دغه دی ولې نه جوړی دا خټه چې د مسلمانانو څخه چې راځي دا خواسته ده. ګر د پرفار روانې ته مشران ته کېده د ګر دروازه پر ځان راځي ګر د کالو څخه خراب وي.
معنم احمد الله د کندهار ولایت اوسیدونکو مملکت برق سیستم باید سم سمور د کندهار ولایت او د برق ډیر کارونه ویچار برق ته پاتې دي لکه څنګه چې په کورو کې وبجه په برق راکشل کیږي نور دغه سي د کور زری کارونه چې په برق پر مخ وړل کیږي او نور په فابریکو کې په هسپتالو کې په ډیر ځای کې برق کچيري برق نه نو دغه ټول کارونه به ویچار دغه صفاتي ځان شران چې کم تیل سوځي دغه مصرف چې یو کال شپږ میاشتې بند سي دغه مصرف چې په کجکي وکړي عموما هغه موت انرژي ده هغه په کار ولویږي او د کندهار ولایت برق په سم سي.
د برق ستونزه مو دغه ده چې وروره موږ بس په کور کې دا رکشن اوبه چښو بس هغه برق نه وي نو ډېر بس سره په تکلیف وي دا برق نشته وجه د برق په موضوع کې به زه تاته ووایم چې باید افغانستان خلک الله پاک اول لواره دی چې پاک ورکړي بیا یوالی ورکړي او دوی بیا داسې وکړي چې خپل وسیله سره ولري خدای پاک مهربانه دی چې افغانستان جوړ شي او برق بوم جوړ شي.
دا بس هم یاش کی یعنی یو ورځ موږ سره بار کار کړی محصول پورا پورا تعویل وش پر زره بیل سلور زره بیل تینزه زره بیل دا تعویل یې موږ دا بار یو ټانکا ولډینګ موږ نه زیږی درې چې موږ دا مشکل چې بس موږ حل کې
په کندهار کې د برېښنا د کموالی او غیر منظم فعالیت پاړه د اوریدونکو پیغامونه و په دې اړه د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی د برېښنا شرکت ل رئیس انجنیر محمد رسول سره مرکه کړي د دې مرکه اوله برخه په دې پروګرام کې خبرو
د کندهار خلک لا هم په مجبور کې د برېښنا د حالت څخه راضي نه دي ستونزه څه ده
بلې د کندهار خلکو ته په هغه اندازه انرژي چې د کندهار خلک او هر وسیدن کوی ضرورت ورته لري غونډي انرژي د برق نه رسیږي او نه درسیدل د دوی هر څه پر ځای دي دوی هر څه شکایت پر ځای دي خو زموږ مجبوریتونه هم باید نظر د پام و نه غورځول سي هغه په دې معنی چې موږ کندهار شهر پر درې زونه ویشل دي چې وې د شوراندام د خواڅخه د باقي پل د خواڅخه او د برېښنا کوټه څخه تغذیه کیږي د کندهار د شهر عمده برخه عمده نه نواحي د برېښنا کوټه څخه برق اخلي د برېښنا کوټه چې هغه انرژي یا هغه برق چې د کجکی څخه رارسیږي هغه پر نیم حال درېدلې دي ځکه چې د کجکی د اوبو کاسه ډېره ټیټه سوې ده اوبو ارتفاع ډېره ټیټه سوې ده تولید یې کم سوې دي دا چې زموږ مجادله ده د ابیاري د سیستم سره چې د اوبو والونه وتړي هغه والونه چې برېښنا نه تولیدي خو د ابیاري لپاره خوشی کړی دي انرژي نسته چې موږ خلکو ته هغه دي انرژي یا برېښنا نسته چې موږ خلکو ته برېښنا نسوي رسوله
په مجموع کې څونه برېښنا کندهار لري او دا د کوم سرچینو څخه ترلاسه کیږي
په مجموع کې د اوس لپاره 28 میگاواټ انرژي موږ لرو چې 5 میگاواټ د کجکی څخه 10 میگاواټ د باغپول 10 میگاواټ د شوراندام څخه حال دا چې د کندهار شهر د کندهار شهريان چې دوی ته څلوروي ساته برق ولګيږي یو 10 میگاواټ انرژي باید وجود ولري ترڅو چې کندهار شهر موږ روشانه کړی شو
د کجکی څخه چې کم لین کندهار ته غزیدلې دي دا زیاتره مهال پریکیږي او پشپوش په کندهاریان برښنا نه لري دغه لین څوک پریکي اولی پاسا سیټه ول د دې مخنیوي نه کیږي
محترم وګوره د کجکی څخه تر کندهار او تر لشکرګاه پورې د انتقال لین مطلق د سړک پر غاړه تللې دي او د سړک پر غاړه باندې ټول امنیتی پوستي هم قرار لري په مشترک جنگ کې اکرې واقع پیښ شي د امنیتی پوستو د خامرمي پر مشتي کله د مخالفین د خاص خامرمي پر مشتي خو موږ چې احساسو موږ ډیره توقع د امنیتی پوستو څخه د چې امنیتی پوستي باید پر دې برابر ډیر متوجي وسی ډیر درانه او سنگینه اواریز د ولینت چې رسیدلې دي زیاتره پوسټو رسولې ځکه د پوسټو سلاسه قله ده پایې ماتي براکټ ماتي د یو طرفن د دواړو طرفو څخه د اواریز خصوصا چې د جنگ په خاطر او یا هغه چې د مصرف په خاطر یا د پخوات څخه دالین زخم یې اخیستی دغه په خاطر هغه اواریز کم بیش لږ دي ډیر زیاتره لینونه چې پرېسوي دي د امنیتی پوسټو د فایرینګ د خاص پرېسوي دي
وسلوال مخالفین په دې کلاس نه لري په داسې حال کې چې تاسو څورې زمخ کې چې کله لین پرېسو یو تاسو خپل واسطاز هم د سیمې ته لېږلی وو ول کې چې هغه د وسلوال طالبان د خو وجل سوی وو
د وسلوال د خو ما مخ کې عرض وکړي چې د دوار خو څخه قطه کیږي هغه په دې معنی چې لین د سړک په امتداد دی او د سړک ویوي خواته یو پوستي د وبل خواته بل مخالفه پوستي د دوی تر مابین په فایرینګ کې د لین پر سوې دي هغه څوک چې موږ و دغه ته د لین د ترمیم د پاره استولې وو هغه د سنگین د شبکې سره یو ملمسړی وو چې یعنی خپل زمر سره رسمي نه وو خو همکار وو همکاري ور سره کول دی ور سره تللی وو په مرمۍ باندې لګیدلې دي هغه هم د اسې په منځ کې راغلې دي چې یوې خواته یو طرف بلې خواته بل طرف د دوی ترمنس فایرینګ وو په موټر کې فایرینګ نه اورېدل کېدی دوی ور داخل سو په منځ کې دوی وشتل
تاسو مخکې ویلي و چې دغه برېښنا ځینې محصول یا محصولات وسلوال طالبان هم ترلاسه کوي دا په کومې سیمه کې د برېښنا محصول دوی ټولوي
بلې په هغه ساحه کې چې د طالبانو حاکمیت دی د مثال په ډول د کجکی شاوخوا او د مساقله د ولسوالۍ شاوخوا او د سنگید د ولسوالۍ شاوخوا په هغه ساحه کې چې د حکیمیت مقصد د طالبانو غشت گزار دی په هغه ساحه کې محصول طالبان ټولې او د هغه ساحه چې محصول د دولت دسترسی ورته کیږي. که څه هم تر اوسه دولت نه دی توانېدلی چې په منظم ډول یې ټول کړي، ولې خو په نظر کې ده چې هغه ساحه چې محصول یې پاتې دی هغې ساحې ته د هلمند برېښنا ریاست مسؤولین ورواستول سي.
د کندهار د برېښنا شرکت رئیس انجینر محمد رسول و چې په دې ولایت کې د برېښنا د کموالي او نامنظموالي په اړه د اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې خبرې کولې. د دې مرکې دویمه برخه په بل پروګرام کې خپرو. اوسنی پروګرام دغه و. د خدای پامان.